ونه دهم د دې ساعت خبرونه. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردک، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. د ادارې په اکسپانه لیکلي چې فعالیتونه یې د 2026 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړې بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 1 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیه وایي دې ته چمتو ده که اړتیاوي چې د ایران د بوشهر له اټومي پټۍ څخه خپل کار کوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنشنبې په ورځ وویل چې روسیه په رښتینی توګه هیله لري چې شکیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وضعیت له نږدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیه اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. د سرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میستر راشي او د خپلو اټومي وسلو د پرېښودو لپاره موافقه وکړي، که نه نو د امریکا راتلونکی برید به ډېر سخت وي. د چینګاش په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي بټۍ په نقشه نه شوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی و چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولی شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت له ډګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې د مالیزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبې په څلورو ګروپونو کې د 14 لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوې دي چې پای لوبه به یې د فبروري په 10 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له مالیزیا، سعودي عربستان او ایران سره یو ځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د وتلو چانس خورا لوړې شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او یو بایللې چې له استرالیا وروسته دوهم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې دي او 3 سره یې بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پای لوبه به یې د فبروري په 16 ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات من قبول کی قدرمنه او ګلری ځکون کو زبرش نغفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرګ واس مهم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږ بلوسته هلمن د امتی تاسو ټول قدرمنه او ګلری ځکون کی برات روغ جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه ګلری ځکون کو لکه سرنګ سیس مرسته سودن ورځی مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږ بلوسته نو هلمن د امتی تاسو ټول قدرمنه ځکون کی د لوستر پای پرې رسره ملکی وکړي او ورسره ځکړي قدرمنه ځکون کو د تل پسې یوزر بیا هم یادونه کوم مخکله دینه چې ستاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړم. تاسو ټول کله منځ ته کې باید خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتابچا او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنه وګورئ د لیست کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې لو دې شمې نه پیل به تر پښتو ورشتې مې سپې پرې هم چې نن کدرمن او ګلری زکون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرسته ستاسو اړوند بحث لاس په لورو عبارت دی. لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رارسېدلي یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې واوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود واوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونو چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دا واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یو ځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بل سره یو ځای شي، نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومترو کې دي ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د 2 برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای شي. همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستیالانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستیالانې څانګې وي دي او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یو ځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای شي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یو ځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي، چې جغرافیا پوهانو د افغانستان رواني اوبو په 5 اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي. چې یو یو ویزه تاسو ته ماز په لاند او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو د کون کولمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه ولولو. د دې حوزې ډېر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لوېدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دی هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماک پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کونکچی سندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو، دریم د هلمند د حوزې سندونه دي چې دا سندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سند دی. د هلمند سند د افغانستان یو لوی او اوږد سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل لویدیز لمون څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتر دی. یعنې د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنې د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هری رود د حوزې سیندونه دي، چې د هری رود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لوري ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي، د بل سیند سره نه یوځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي، یعنې دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو پخپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هیله مندیم چې تر دې دم پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په حق له معلومات ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو، په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته یې وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد هغه مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جوړوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده، یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق له معلومات ولو. چې د شیوا جهیل چې دی په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې، رڼې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي. نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي، چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره پورې رسېږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال پر ډیر وختونو کې او به منجمیدی او کنګل وی ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمی واورې پکې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخ وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی او به زیاتې منجمیدی او کنګل دی همچنان درنو ګللې زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 19 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښه سرځایونو د جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالیز د کوونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړی اوبه دی کوم چې د غزنی ولاړی اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شورونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګینی دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمېر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د هیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوسی او اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایاست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې چې تاسو ټول درنه زده کوونکو په همدغه پښتنه ته ځواب ورکوي نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله من دی چې تاسو ټول پرې پوه شئ او سیږي او یو سم زده کړئ او سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجن تعالی په ما شو وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
او زه بلهم نشیت باندې رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکیلا و احترامات متقبل کی قدر منو وګړي ځکه کو زبر شغم خار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپه جام لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي ځکه کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پټر می قدر منو ځکه کو زمر تاسو د نن ورځې شپه جام لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبو هيږي کتاب صفاله نه دیشي مې نه پېل بیا تر شپه سروشتي مې سپې پرم همدارنګ قدر منو وګړي ځکه کو زمر تاسو نمزي در سیاحت په عبارت دی له لمړی ته اورپا د قانون او سنایو په حق له سپو هيږي دویم د اورپا د لیوچی د ترانسپورت په حق له سپو هيږي دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو وګړو لیست کوم کو د پرته او جوړ د کټ په هیله ما هله د سید لوست په پېپر رسنه ملتیا وکړي او یو څه تکړي خوشو په لیست کوم کو د لوست په پېپر شبو کې لمړی موږ تاسو د اورپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو د اروپا د لیوچی د اقتصادي جغرافي بشري جغرافي او هم شنه د تر څنګ د اروپا د لیوچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل نه نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لیوچی د قانون او سنایو په حق له معلومات لاسته راوړو لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لیوچی د قانون په حق له معلومات ولولو خو ځکه کو د اروپا د لیوچی د موقعیت لري لحاظ څخه اروپا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده. یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هېوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هېوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هېوادونو پخوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لویو وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده، څومره وړې کړې ده، دا د نورو هېوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هېوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونې وه. یعنې دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هېوادونه تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او کانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هېوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هېواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هېوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دی، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنی په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال د سمندرګي کوم نیب تو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلي وسایلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هېوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دي په د دې په هېواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه شده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هېوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هېوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د کانونو له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه چې دي زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هېوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي دي. برخې دي کوم چې په دغو هېوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو کانونه شته او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حال په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پرېکوونکو شانو لپاره، او په سویډن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا راخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګړلې زده کوونکو د اروفا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ او تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروفا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درانه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردام په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دي هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي، او د اروپا د لویې وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشیني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشیني صنایعو کې ترې استفاده کوي. همشنان درنو غوللی زده کوونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لویې وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنو زده کوونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د عالي فورونو د غرونو وختو کې د ژمنې یو لویو لپاره په لیرې توګه سره کټه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او همچنان درنو ګللی زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحي شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو ګللی زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د لاسي صنایعو او کانونو په هکله معلومات ولوستل، او اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی یې زیات دی. نو خو ژو ګللی زده کوونکو، په دې لویه وچه کې له یوه ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، چې دې برخې ته موږ او تاسو د ترانسپورت نوم ورکولی شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ او تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یوه ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. د هغه کوم وړل او راوړل چې دي، دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنې ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکي یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کېږي، چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کېږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو زده کوونکو، د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي، دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی شي چې په یوه ساعت کې تایید کړي.
همدارنګه درنو ګللې زکونکو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لېږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیچ پلان په نامه سره یاد شوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې تر څنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول شو، او دغه پروسه نور هم چټکه شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللې زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو، چې لومړی د اوسپنې لارې په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال، ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بیړۍ چلولو ډېر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو درنو ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کی له احترامات مکمل کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا مو پارت سے چلتا شرغ واس ما ما د نه هم ترکی جغرافیا مزمن چ پجم لوستم. کله د چ تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برات رو غ جوړه صحت مند او سری او د صحت چم بو پتن می قدر من سکون کو زمر استاسو د نن وسی لوس په لمړنی یونټ کی د وبول لاری وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایع او همچنان د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نیمه لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر من زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په هکله معلومات ترلاسه کړو. دا چې افریقا له یو وچې یو له لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي، په دې لوی وچې کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا له یو وچې کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته، چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي، د هغه په حق
به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپله د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو وچه یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار په جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق د ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی. خو ژو که درمونه زکونکو دغه افریقا له یو چې ډېر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډېر زیات تود دی، همچنان د دې څنګه کومي صحرايي سیمې شي دي، استوایي سیمې شي دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. له دې سند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې کې چلول کیږي، نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېریږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډېره مهمه ده. خو زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لویه وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپله په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او ایټالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لویه وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چنان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباط او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویو وچې د حمل او نقل په حقله معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، هم چې د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په حقله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په حقله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویو وچې په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په حقله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویو وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویو وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویه وچه د یو لوی وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوې بېلابېلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده، یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لویه وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویه وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لویه وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویه وچه جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویه وچه کې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نروتلي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارزل بلدونو د 30 درجو او 40 دقیقو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د د اقهلانس دماغ په سویلي یا هم دقیق اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارض البلدونو د څلور دېرش درجو او څلوېښت د دکوپا د پاسه موقعیت لري چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د دوه پنځوس درجو او ډېره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر البلدونو اوولس درجو باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځه څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو مختدی وکي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیند دی یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه سي وو. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پکې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زای برشنا غان خار یوز ربی هم تاسو ټول تشرق اس ما دلسن تلګی جغرافیا مزمن اول سم لوسته. خیلی د چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو خیلی د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاور سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یو سبو مو تریس تکرې می نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لی زکون کی باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. درنو وګړي لیز د کون کوز مړ تاسو د نن ورځې اولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوان به معلومات ولولو عبارت دی له لومړی د سلاونه او زیانونه او د هغه مخنیوي دویم اورغورځونکي یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اورغورځونکي سیمې حوزې دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړي لیز د کون کو د پرته وجو د کټ په هیلېما هله چې د لوست په پېپر سره ملتیا وکړي او یو تکنیک. البته د یادونه ور دی ویدرونه زکون کو زموږ استاد زدنن ورزیلوس په کتاب کې ل یوسلو او 15 سپی نه پیل به تر یوسلو د شپې سپی پرې دی. ګلالې زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. ان شاء الله زموږ استاد زدنن ورزیلوس دې پزره پوری اسانه او پزره پوری موضوع د چنن ورځ به مراته سو په حق معلومات لاسته راو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سلاونو د کلمې سره آشنا سوي او هم چې نن په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د سلاونو په حق معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سلاونو د زیانونو د مخنیوي په حق معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او هیواد کې سلاونه یا هم سلاونه رامېسته سي سرنګ موږ تاسو کولای شو چې د دغه سلاونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو همیشه په یاد وساتئ چې سلاونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي خو بیا هم زیانونه رامېسته کیږي. خطرات دي پکې کې د دغه د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغه خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سلاونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي. یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنی د دې خطرونو خطرونه چې دی د دې خطرونه پیژنو او وروسته د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچیرې انسانان ژوند کوي، کچیرې حیوانات ژوند کوي، کچیرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود واوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ څاروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره څارل کېږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې تر څنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمېر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کېږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کېږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو زده کوونکو، تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپې ورځ تر بلې زیاتېږي، او هم چنان د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنیو کارونو کې خنډونه رامنځته کېږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له زیانه سره مخامخ کېږي. همچنان د دې تر څنګ برېښنایي مزې بندېږي، یعنې د برېښنایي کوم لینونه چې کښ شوي دغه ټولې مزې بندېږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټولو ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کېږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کېږي. بلی زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مستقیم خطرات وپېژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پېژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په هکله ول، څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځانونه ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ او تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې تر څنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې د خطر په وړاندې باید موږ او تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ او تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د دې سیمې څخه لیرې واوسېږو. کوم سامان آلات چې موږ په کور کې دي، هغه ارزښمن سامان آلات باید هغه څخه ایستو، او همچنان هغه کچیرې موږ او تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړوو، د کورونو د ودانیو د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او به کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي. خو کچیرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او همچنان د دې تر څنګ باید د نه یوازې داسې کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیری او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی سي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، بل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له زیان څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې واوسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ او تاسو معلومات ولوستل، وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو اورغورځونکي یا هم عاطفي شانونه لرو، چې په لاند خلاص ډول سره موږ او تاسو د دې زکو چې اورغورځونکي یعنی آتشفشان څه ته ویل کېږي. اورغورځونکي یا هم آتشفشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کېږي، دغه اورغورځونکي آتشفشان د ځمکې دننه طبقې چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي فشار کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونو له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو سه ورشیندونکي غرونه کچېرې تاسو پوهیږئ دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځوونکي غرونه چې دی یا هم اتشه شانونه چې دی د پخپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړې وي چې دغه وچه او محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچه وي دونه ورغورځوونکي له خلی څخه لوګي ولورځي هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه دبري او او ټوټې او ویلې شي چېږي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خواو ته خپريږي یعنی په څلور خواو کې دی خپروي چې له هغې مخې څخه هر شی ډېرې تودوخې له امله څخه ویلې کوي یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اور سکروټې چې دي هم چې نن درناو غلالي زده کوونکو اورشیندونکي توکي موږ او تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کړي او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کوونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي چې اوسپنې ودانۍ ځنګلونه موټرونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي ځکه دا مستقیما ټول د اور سکروټي دي د اور غټي غټي ډبري دي چې دا پر هر ځای باندې ومشي د هغه ځای لمینځ څخه وړي لبهیدونکې شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي چې چنګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشمي سر موشتي وي چې بهیږي کله چې دارا بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دی یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري دی یو ډول کلک مایا دی یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې نه جلی چې موږ تاسو کښې ونه دارا کم یو ډول لري شکل لري نو ځکه د چنګوالی لکه بل څه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزي چې د چاودنې پر مخال باندې په دغو اورغورځوونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې لخوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي په ورځې کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي خو په د شپې لخوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي یا هم روښنایي معلومیږي د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه توکي چې دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي موږ تاسو کولی شو چې دغه رڼاګانې چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډوله شکلونه لري ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي ځینې وخت په سپین شکل سره وي او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي نو د دې تر څنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځوونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي د ځمکپوهانو د څېړنو له نظره څخه درنو زده کوونکو د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځوونکي آتشفشاني غرونه نشته خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځوونکي صحیح موجود دي خو د هغو له جملو څخه یو پخپله دی د هندوکش د غرونو په حق له وویل چې هندوکش غرونه چې دي غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سوي وو چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوي وې چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرې یې درلودله چې د پویمیا
مقدس ډبره یې ډېرې وې چې رونی او سپکې ډبرو له جملو څخه شمېرل کېدلې. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي، کلک بزالت کانې دي چې د اورغورځونکي توکي نشه ده چې لوا څخه جوړې شوي دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وې چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستره کړه. د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سروې د سوکړه چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل. نو وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې نه، خو بلکې د دې نشې نشانې شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر مزده کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتشفشان څه شی دي؟ یعنی آتشفشان څخه ستاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتشفشان چیرته منځته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر مزده کوونکو، کوز مر ستاسو د نن ورځې له اوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله مند یم چې اوس مزده کړی اوسېږي او پیسې پوسی اوسېږي. در بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. د الله پامان.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا، بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا، بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا، ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا، ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا، ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا.